أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، محترم رنو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. د مسلمانی پنځه بناوي شپږمه فته. ورونو، په تېره پنځمه فته کې موږ د اختر د لمانځه مسایل بیانول. د مخه تر دې چې هغه مسایل پای ته ورسیږي فته خلاصه سوه. نو اوس دا دی په دغه شپږمه فته کې هغه پاته مسایل بیانیږي. څرنګه چې په هغه پته کې موږ اته مسئلې بیان کړي وې، اوس به په نهمه مسئله شروع وکړو. نهمه مسئله پر هغه کسانو چې د اختر لمونځ نه دی واجب، هغو ته هم د اختر تر لمانځه د مخه د نفلي لمانځه ادا کول مکروه دي. لسمه مسئله، امام یا خطیب به د کوچني اختر په خطبه کې وخلقته د صدقۃ الفطر یا سرسایه احکام ورشي، او د لوی اختر په خطبه کې به د اضحیه احکام ورشي. یو ولسمه مسأله، په لوی اختر کې د ذوالحجه د نهم تاریخ یا عرفات د ورځې د سهار تر فرض لمانځه وروسته، او بیا د ذوالحجه د درلسم تاریخ د مازیګر د لمانځه تر ادا کولو پورې، تر هر فرض لمانځه وروسته پر هر لمونځ کوونکی که نر وي که ښځه، که په جماعت لمونځ ادا کړي که یوازې، د تکبیر تشریق ویل لازم او واجب دی. تکبیر تشریق داسې ویل کیږي: الله اکبر، الله اکبر، لا اله الا الله، والله اکبر، الله اکبر، ولله الحمد. نو دغه تکبیرونه د عرفات د ورځې د سهار تر فرض لمانځه وروسته شروع کیږي، او بیا د درلسم د ورځې د مازیګر تر لمانځه وروسته ختمیږي، چې ویل یې تر هر فرض لمانځه وروسته پر هر لمونځ کوونکی که نر وي که ښځه، که په جماعت لمونځ ادا کړي که یوازې، واجب دی. مگر هو، نر به په لوړ آواز سره وایي او ښځه به کرار په کښته آواز سره وایي. دولسمه مسئله، د لوی اختر تر لمانځه وروسته هم د تکبیر ویل واجب دی، او که تر هر لمانځه وروسته د امام تکبیر ویل هیر سوه، مقتدیان دې په لوړ آواز سره وایي. درلسمه مسئله، د اختر لمونځ د ښار په متعددو مساجدو کې په اتفاق سره د علماو جائز او روا دی. څوارلسمه مسئله، که یو څوک د اختر والمانزته نور ورسیدی، جماعت دینی تیرسو، بیانو یواز د اختر المنز نسی ادا کولای. دا غرنگه که یو چوک دا اختر پا المنزه که شریک وو، او المنزی پا یوشی سره فاسد سو، هغه هم نسی کولای چه دا داغ المنزه قضا راوری، او قضا راورل هم ندی پر واجب. پنزلسمه مسئله، که دا یو عذر پا واسطه دا اختر پا اول ورز دا اختر المنز و نسو، په سبا یعنی د اختر په دوهمه ورځ د لمونځ ادا کړي، او که د اختر په دوهمه ورځ هم ونسو، دلته نو د لوی او کوچني اختر په لمانځه کې فرق شته. هغه دا چې د کوچني اختر لمونځ د اختر په دریمه ورځ نسی کولای، خو د لوی اختر لمونځ د اختر په دریمه ورځ هم کېدلای شي. شپاړسمه مسئله، بے له عذره تر دولسم تاریخ پوری د لوی اختر د لمانځه ځنډول د کراهیت سره روا دي.
یعنی زندول یې روا او مکروه دی، او د کوچنی اختر د لمانځه و سبا ته بېل عذره نه دی روا زندول. او عذرونه متعدد شکلونه لري چې د هغو د جملې څخه ډېر شدید باران دی، او یادا چې د میاشتې د لیدلو خبر د اختر په ورځ پس له زواله راورسېږي. اوومه مسأله، ولسمه مسأله، که یو څوک هغه وخت ولمانځه ته ورداخل سو چې امام په اول رکعات کې د اختر تکبیرونه ویلي وو، اوس نو که امام ولاړ وو او قراءت یې وایه، دی دې پس له نیت او تکبیر تحریمه څخه فورا هغه درې تکبیره ووایي، د امام قراءت د د تکبیرو مانع نه ګرځي. او که د رکوع په حالت کې په امام پسې ور ورسېدی، اوس نو که د ده غالبه ګمان دا و چې تکبیرات په ولاړې ووایم د امام سره رکوع نیولی سم، پس له نیته او تکبیر تحریمه دي فورا په ولاړې درې تکبیره ووایي او رکوع ته دې پسې ولاړ سي. او که داسې ګمان و چې زه تکبیرات وایم رکوع راڅخه تیریږي، نو پس له نیته او تکبیر تحریمه دي فورا و رکوع ته ولاړ سي، او په رکوع کې دي د تسبیحاتو پر ځای تکبیرات وایي، ځکه تسبیحات سنت دي او تکبیرات واجب. او که بیا چیرې د ده تر تکبیراتو تر تمامېدو د مخه امام د رکوع څخه راپورته سو، د امام سره دي یو ځای د رکوع څخه راپورته سي، او هغه پاته تکبیرات معاب دي. اتلسمه مسأله، که د یو چا څخه د اختر د لمانځه یو رکعات تیر سو او په دوهم رکعات کې جماعت ته ورداخل سو، نو کم وخت چې دغه تیر سوی رکعات بیا دی یوازې کوي، اول به قراءت ووایي او بیا به تر رکوع د مخه تکبیرات ووایي. نولسمه مسأله، که د امام څخه په دوهم رکعات کې د تکبیرات ویل هیر سو او رکوع ته ولاړی، په رکوع کې دې دغه تکبیرات ووایي، بیرته دې ولاړې ته نه راګرځي. او که فرضا بیرته ودرېدی او تکبیرات یې وویل، لمونځ صحیح دی، او په دواړو صورتو کې د ازدحام په خاطر سجده سهو نه پر لازمیږي. پوښتنه، که یو څوک په ناسته کې و جماعت ته ورورسېدی، یعنی په التحیات کې د امام سره په لمانځه کې شریک سو، هغه به څه کوي؟ جواب، هغه به د امام تر سلام وروسته خپل دوه رکعات لمونځ سره د قراءت او تکبیراتو ادا کړي، لکه دی چې امام وي. پوښتنه، څرنګه چې په اول رکعات کې تکبیرونه تر قراءت د مخه ویل کیږي خو امام خطا وتی، تر تکبیرو د مخه قراءت شروع کی، څه به کوي؟ جواب، که امام الحمدلله او سورت دواړه وویل، لمونځ دې پسې پوره کړي، او که یوازې الحمدلله ویلی وه نو دې تکبیرونه ووایي، بیرته دې الحمدلله او سورت ووایي. پوښتنه، د اختر د خطبې په شروع کې امام باید اول څه شو وایي؟ جواب، د اولی خطبې تر شروع کېدو د مخه یا د خطبې په شروع کې امام باید نه تکبیره پر لپسې ووایي، او د دوهمې خطبې په شروع کې اووه تکبیره ویل کیږي. پوښتنه، هغه کمی خطبې دي چې په الحمدلله سره شروع کیږي، چې په حمد سره شروع کیږي؟ جواب، هغه درې خطبې دي، اول د جمعې د لمانځه خطبه، دوهم د استسقاء خطبه، دریم د نکاح خطبه. پوښتنه، هغه کمی خطبې دي چې په الله اکبر سره شروع کیږي؟ جواب، هغه پنځه خطبې دي چې دوی یې د دوو اخترو دي، او درې د حج خطبې دي چې یو په مکه مکرمه کې، بل په عرفات کې، او دریمه یې په منا کې ویل کیږي. او په اخترو کې د خطبې تر تمامېدو وروسته ښه او مستحب کار دا دی چې امام څوارلس تکبیره قرار د ځان سره ووایي او بیا د منبر څخه راکښته سي. پوښتنه، که د اختر تر لمانځه د مخه جنازه هم راوړه سوه، اوس به کم لمونځ د مخه ادا کیږي، د اختر که د جنازې؟ جواب، د اختر لمونځ د مخه ادا کیږي، خو د اختر د لمانځه خطبه باید د جنازې تر لمانځه وروسته وویل سي. پوښتنه: دا خو معلومه ده چې تکبیر تشریق تر فرض لمانځه وروسته ویل کیږي، خو که یو چا تر لمانځه وروسته خبرې وکړي یا یې بل داسې کار وکړي چې د لمانځه سره ضد او منافی و، هغه به تر دغه خبرو یا کار وروسته تکبیر وایي که یا؟ جواب: تکبیر باید د فرض لمانځه تر سلام وروسته متصل وویل سي. که د یو چا څخه داسې کار پیښ سو چې هغه د لمانځه د بنا کولو مانع و، د هغه څخه تکبیر ساقطیږي، نه بیې وایي. پوښتنه: که د یو چا څخه د ایام تشریق لمنځونه قضا سوه او د دغه لمنځو قضا یې په غیر ایام تشریق کې راوړل، آیا هلته به تکبیرونه ورسره وایي که یا؟ جواب: یا، نه بیې وایي. دغه رنګه که د غیر ایام تشریق د لمنځو قضایي په ایام تشریق کې راوړل، نه بیې وایي. مگر هو، که د دغه کال د ایام تشریق د لمنځو قضایي په دغه ایام تشریق کې راوړل، نو البته تکبیرونه به هم ورسره وای. مثلا د ایام تشریق په ورځو کې د سهار لمونځ ځینې قضا سو، او بیا یې د دغه لمانځه قضا په دغه ورځ راوړل، تکبیرونه به وای. د لمر او سپوږمۍ د ترندې نیولو د لمانځه احکام. ورون: لمر چې تندره ونیسي، په عربي کې کسوف ورته وایي، او سپوږمۍ چې تندره ونیسي خسوف ورته ویل کیږي. او په سنت مطهره کې په دغه دواړو حالاتو کې د لمانځه ادا کول راغلي دي، چې اوس به د لمانځه طریقه او احکام درته بیان کړم. اول: د لمر تورېدل چې کسوف ورته ویل کیږي، او لمانځه ته یې صلاة الكسوف ویل کیږي. صلاة الكسوف سنت دی او په جماعت سره ادا کیږي، او د دغه جماعت امام به هغه څوک وي چې د جمعې د لمانځه امامت کوي، او که هغه امام نو موجود بیا نو جماعت نشته، او خلق به لمونځ جلا جلا کوي. او د کسوف لمونځ دوه رکعاته دی، بې له اذانه او اقامته ادا کیږي. او د قراءت په باره کې دوه قول راغلي دي. په یوه قول کې وای د کسوف د لمانځه قراءت قرار ویل کیږي، او په بل قول کې وای چې په زور ویل کیږي. د کسوف د لمانځه قراءت رکوع او سجده به اوږدوي، د الله عز وجل ذکر او دعاوې به تر هغو پورې کوي چې لمر روښانه کیږي. د کسوف په لمانځه کې خطبه نسته، نه د مخه تر لمانځه، نه وروسته تر لمانځه. او د کسوف لمونځ به په اوقات مکروهه کې نه ادا کیږي، یعنی که د لمر د راختلو په وخت کې یا د استوا په وخت کې هغه چې لمر پر سر ودرېږي، یا پس له مازدیګره لمر تور سو تندرې ونیوي، په دغه وختو کې به د کسوف لمونځ نه کوي. پس له لمانځه به امام په ناسته سره دعا کوي، په دغه ناسته کې به مخ پر قبله وي، او که په ولاړه سره دعا کول مخ به د خلقو وخواته وي، او د دعا د پاره به منبر ته نه خیږي، او قوم به د امام پر دعا آمین آمین وایي، او د سپوږمۍ د تورېدو لمونځ جلا جلا کیږي. که څه هم په جماعت روا دی خو سنت نه دی. او دغه رنګه د شدید طوفانی باد په وخت کې او شدید تاریکی چې په ورځ کې پیښیږي، د زلزلې څخه، د ټکی څخه د بیرې په وخت کې، د دوامدار پرلپسې باران او واورې په وخت کې، یا د عامو مرضو په وخت کې ولمانځه ته رجوع کول سنت دی. ذکر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: که مو د دغه بیرونکو شیانو څخه یو شی ولیدی ولمانځه ته رجوع وکړي. رواه البیهقی. ورون: اوس به د دغه لمنځو مسائل د ښه پوهېدلو دپاره په اختصار سره د سوال او جواب پر قسم درته بیان کړم. پوښتنه: د لمر د تورېدلو په وخت کې مسلمانان په چه شي سره امر کړ سوي دي؟ جواب: که لمر تور سو، امام دی په خلقو دوه رکعات المنز بیله اذان او اقامت ادا کی، او دغه المنز د نفل المانزه پر شکل ادا کیږي چې په هر رکعات کې یو رکوع او دوه سجده کیږي. په دغه المانزه کې به قراءت اوجدوي او پس له المانزه څخه به تر هغو پورې و الله جل جلاله ته دعا کوي تر څو چې لمر روښانه کیږي. پوښتنه: په دغه المانزه کې قراءت په زور ویل کیږي که قرار؟ جواب: د امام ابو حنیفه رضی الله تعالی عنه په نیز قرار ویل کیږي، او د امام ابو یوسف او امام محمد رحمهم الله په نیز په زور ویل کیږي. پوښتنه: د دغه المانزه امامت به څوک کوي؟ جواب: د دغه المانزه امامت به هغه څوک کوي چې د جمعې د المانزه امام وي، او که بیا هغه امام نو حاضر خلق به بیل جمعته جلا جلال منځ کوي. پوښتنه: آیا په صلات الكسوف کې خطبه سته؟ جواب: یا نه د مخه تر لمانځه خطبه سته نه وروسته تر لمانځه. پوښتنه: که سپوږمۍ توره سوه چې په عربي کې خسوف ورته وایي، خلق به څه کوي؟ جواب: په خسوف کې به خلق بېله جماعته جلا جلا لمونځ کوي. پوښتنه: آیا په کسوف او خسوف کې بېله لمانځه او دعا څخه بل کار سته؟ جواب: په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاری د حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها څخه روایتوي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: لمر او سپوږمۍ د الله عز وجل د آیاتو څخه دوه آیات یعنی علامې دي، نه د چا د مرګ او نه د چا د ژوند په خاطر توریږي. کوم کم وخت دغه د دوی تورېدل ولیده، الله عز وجل ته دعا کوي، لمونځ کوي او خیراتونه کوي. د استسقاء د لمانځه احکام. ورون: د استسقاء لفظي ترجمه یعنی د اوبه کېدو غوښتنه، او شرعا استسقاء پر خاص ډول د باران و طلب ته ویل کیږي. استسقاء یعنی طلب د باران پر دوه قسمه کېدلای سي، چې دواړه قسمونه یې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه ثابت او په سنت مطهره کې راغلي دي. اول: استسقاء په داسې ډول سره دعا او استغفار دی چې امام به بیل المانزه په ولاړه مخ پر قبله دعا کوي، لاسونه به پورته کړي وي، او خلق به مخ پر قبله ناست وي. د امام پر دعا به آمین آمین وای، چې په دغه شکل کې نه د جماعت منسته نه خطبه او نه د پټو اړولسته. امام بخاری رحمه الله د انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې د جمعې په ورځ د هغې دروازې څخه چې و منبر ته مخامخ و، یو سړی و مسجد نبوي ته را داخل شو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولاړ و خطبه یې ویل. دغه سړی و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته مخامخ ودرید او ویل: یا رسول الله، مالونه هلاک سو او لارې قطع سوې، و الله عز وجل ته دعا وکړه چې باران را باندې و اوروي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لاسونه پورته کړ او ویل: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. انس رضی الله تعالی عنه وای: په والله موږ په آسمان کې نه اوریز لیدل نه د اوریز یو ټوټه، پر آسمان هیڅ شی نه وو. او وای: زموږ او د غره د درې په مابین کې هم نه کم کور وو نه دیوال. نو وای: د دغه غره څخه لکه سپر داسې اوریز راپورته سو، یعنی داسې یو ټوټه اوریز راپورته سو، کم وخت چې د آسمان مابین ته راورسېدل نشر او ډېره سو، او بیا باران شروع سو. وای: په والله موږ یوه هفته لمر ونه لیدی، یعنی د دغه وخت څخه یوه هفته پرله پسې باران اورېدی. او بیا پر راتلونکې جمعه کې دغه سړی د هغې دروازې څخه و مسجد ته را داخل سو، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولاړ و خطبه یې ویل. سړی و رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته مخامخ ودرېدی او ویل: یا رسول الله، مالونه هلاک سو او لارې قطع سوې، و الله عز وجل ته دعا وکړه چې باران ودروي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لاسونه پورته کړ او ویل: اللهم حوالینا ولا علینا، اللهم على الآكام والضراب والأودية ومنابت الشجر. يعني إلهي زمج پر شاو خوا نپر مج إلهي پر غندو أو دشتو أو شيلو أو ددرختو دشنكيدو پر زايو. أنس رضي الله تعالى عنه واي باران ودره دي أو مجد مسجد راووتو بالمر كتلو. رواه البخاري. دا هغه استسقا و چې بیل المانزه یوازې دعا و. دوهم هغه استسقا ده چې المنز پکشه ادا کیش. دا عباد ابن تمیم رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې زما اکار اته وویل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د استسقا د پاره راووتی مخ پر قبله و درې دی او پټوی واړه و. بیا یې دوه رکعات المنز ادا کړي او په دغه دوه رکعات کې قراءت په جهر سره ووایه. رواه البخاري. مگر قوم یا مقتدیان به پټو نه اړوي او استسقا ته به غیر مسلم نه حاضریږي او که یوازې کفار د استسقا دپاره راووتل پروا نه لري او د استسقا دپاره به خلق درې ورځې پرله پسې دشت او صحرا ته وځي. د مسلمانانو د امام او امیر د پاره شکر دادی چې تر وتلو د مخه قوم په درو ورځو روژه نیولو سره امر کی او په توبه سره امر کی چې الله عز وجل ته توبه وکاږي او ګناهونه پریږدي. خو د توبې د شرطو څخه یو دادی چې مظالم به وخپل اهل ته وردوي، یعنی حقوق دي وحقدارانو ته ورسوي. او که امام یا د مسلمانانو امیر مسلمانان پر روژه نیولو سره امر کړه، دغه روژه واجب او لازمه ده، ځکه د امام اطاعت په هغه شي کې چې ګناه نه وي واجب دی، په دې شرط چې دغه د روژه نیولو امر یې په منع ورځو کې نه وي. پس له روژه نیولو څخه به په څلورمه ورځ امام او خلق پیاده په پریولسو او پنسو کالو کې په خشوع او عاجزي خوار او ذلیله چې سرونه به کښته زړولې وي دشت او صحرا ته راووزي، او هر ورځ به تر راوتلو د مخه صدقه او خیرات ورکوي، توبې به کاږي، استغفار به وایي او طلب د باران به په سپینژرو سپینسرو ضعیفه او کوچنیانو سره کوي، ځکه د دوی دعا و قبلېدو ته نږدې ده. او که بیا باران دونه ډیر او پرله پسې سو چې خلقو ته یې ضرر رساوه، بیا یې نو پر شار او کلو د بندېدلو د پاره دعا پروا نه لري او داسې دعا به کوي چې الهي پر هغه ځایو یې واوروي چې نفعه او پایده رسوي، لکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې وفرمایل اللهم حوالینا ولا علینا، اللهم علی الآکام والضراب والأودیه ومنابت الشجر. او کده قوم تر راوتلو د مخه باران وسو، بیا هم ښه او مستحب کار دادی چې د الله عز وجل د شکر د پاره راووزي او د نور یا نورو بارانو غوښتنه ځینې وکړي. د باران د اورېدلو په وخت کې دعا کول ښه او مستحب کار دی، ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي په څلورو ځایو کې د آسمان دروازې خلاصېږي او دعا قبلېږي. اول کم وخت چې د جنگ د پاره دوه لشکر سره مخامخ سي، یعنی مسلمانان او کفار. دوهم د باران د اورېدلو په وخت کې. دریم د لمانځه د برپایه کېدو یا اقامت په وخت کې. څلورم د کعبې شریفې د لیدلو په وخت کې. او بل مستحب کار دادی چې باران ته راووزي او خپل ځان په څو څاڅکو سره لوند کې. او د تالندې د اورېدلو په وخت کې دغه دعا ویل ښه او مستحب کار دی. سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. أووي اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا من قبل ذلك. أو بل شأو مستحب كاردادي چد أوي أو بارانيم زكو خلق دووچو أو ببارانم زكو وخلقو تا دباران أوريدو دعاوي وكي. محترم ورونو واسب بياهم دغه د استسقا مسائل په مختصر ډول سره د پښتنې او جواب پر قسم درته بیان کوم. پښتنه، استسقا څه معنی؟ جواب، استسقا معنی د کاختی په وخت کې د باران غوښتنه. پښتنه، د استسقاء په وخت کې یا د استسقاء په لمانځه کې کم کارونه کیږي؟ جواب: په استسقاء کې لمونځ مشروع دی مگر واجب نه دی. که یوازې پر دعا او استغفار کفایت وسی جائز او روا دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم گای وخت د استسقاء لمونځ ادا کړی دی او په ځینو وختو کې د جمعې په ورځ پر منبر د باران اورېدلو د پاره دعا کړی ده. پښتنه: که امام غوښته چې په خلقو د استسقاء لمونځ ادا کړي څه به کوي؟ جواب: امام او خلق به دشت او صحرا ته پیاده، خوار، عاجز او ذلیله چې سرونه یې زړولي وي راووزي. امام به په دوی دوه رکعات لمونځ ادا کړي. په دواړو رکعاتو کې قراءت په جهر ویل کیږي او بیا به دوی خطبې ووایي. د خطبې ویلو په وخت کې به مخ د خلقو و ترپته وي. د خطبې ویلو په جریان کې به پټو واړوي، هغه داسې چې لوړ طرف به کښته کې او کښته طرف لوړ، او د راسته اوږې طرف به پر چپه اوږه کې او د چپه اوږې طرف پر راسته اوږه. خو قوم به دغه د پټو اړول نه کوي. پس د خطبې به امام مخ پر قبله په دعا مشغوله سي او خلق به مخ پر قبله ناست وي، دعا، استغفار او توبه به کوي. ښه کار دا دی چې استسقاء او دعا په ضعیفه، سپینژرو او کوچنیانو سره وسي، او استسقاء ته تر راوتلو د مخه صدقه او خیراتونه وسي. اوس به د امام او امامت احکام درته بیان کړم. امام یعنی مقتدا، هغه چې خلق یې په لمانځه کې متابعت کوي، او یا هغه څوک چې خلق یې په لمانځه او نورو اوامرو او نواهیو کې اطاعت او متابعت کوي. نو په دې حساب امامت پر دوه قسمه سو، چې اول یې امامت صغرا دی، هغه چې یوازې په لمانځه کې د خلقو امام وي. دوهم یې امامت کبرا دی، هغه چې په لمانځه اوامرو او نواهیو کې متابعت کیږي، چې دا نو د مسلمانانو امیر او خلیفه دی. خو په دې بحث کې د امامت صغرا چې یوازې په لمانځه پورې تعلق لري مسائل بیانیږي. اوله مسأله: د نورانو د پاره په جماعت سره لمونځ کول سنت مؤکده دي، بلکې د واجب په درجه کې دي. د جماعت لمونځ ډیر زیات ثواب لري. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب 27 درجة، رواه البخاري ومسلم. یعنی د جماعت لمونځ تر یوازې لمانځه 20 درجه فضیلت لري. 20 درجه تر ښه او لوړ دي. د عبدالله ابن عمر او ابو دردا رضی الله تعالی عنهم اجمعین څخه روایت دي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: دا سدرینه پر په یو کلی او صحرا کې نسته چې دوی دې په جماعت سره لمونځ نه کوي، مگر خامخا پر دوی شیطان احاطه کړی ده. نو لمونځ په جماعت سره ادا کوه، ځکه شرموش هغه د رمې څخه جلا سوی پسه خوري، رواه احمد و ابو داود و النسائی. یعنی که درې نفر په یو کلي او صحرا کې وي او په جماعت سره لمونځ نکي ادا، نو پر هغو شیطان را ګرځېدلی دی. پام کوه چې ته داسې ونه کې، ځکه شرموش هغه پسه خوري چې د رمې څخه جلا وي. او د ابو هريره رضي الله تعالى عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وفرمایل: زما دي قسم په هغه ذات وي چې زما د نفس اختیار د هغه په قدرت کې دی، ما دا قصد وکي چې د لرګو پراټولولو امر وکم او لرګي راټول سي او بیا په لمانځه کولو سره امر وکم. د دغه لمانځه د پاره اذان وسي او بیا یو سړی امر کم چې د خلقو امامت وکي، او بیا زه و هغو خلقو ته ورسم چې دغه د جماعت لمانځه ته نه دي راوتلي، او د دوی کورونه پر دوی وسوځم، رواه البخاري. اوس نو دغه د جماعت لمانځه د پاره امام پکار دی، او دغه امامت به څوک کوي؟ امامت ډیر مهم او د ثواب ډک کار دی، ځکه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په حیات کې امامت په د صلی الله علیه و آله وسلم پوری خاص، او بیا تر ده علیه الصلاة والسلام وروسته د خلفاء الراشدینو په عصر کې امامت د دوی خاصه وظیفه وه. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم داسې دعا هم کړې ده چې الهی امامانو ته هدایت وکړي او مؤذنانو ته مغفرت وکړي. دوهمه مسأله د امامت د صحت د پاره شپږ شرط دي، یعنی دغه شپږ شی به په امام کې موجود وي نو اقتدا پسې صحیح کیږي. اول اسلام، دوهم بلوغ، یعنی د بالغ مقتدی اقتدا په نابالغ امام پسې نه دروا، خو نابالغ هلکان په نابالغ امام پسې اقتدا کولای سي. دریم عقل، څلرم نروالی، په ښځه پسې د نر اقتدا نه دروا، یا دا چې د ښځې امامت د نر دپاره نه دی روا، خو ښځه په ښځې پسې د کراهیت سره اقتدا کولای سي. پنځم د قرآن مجید پر ویلو قدرت. شپږم امام به د عذرو څخه سالم وي، یعنی امام به معذوره نه وي، مثلا همیشه د پزې څخه وینه بهیږي، یا دا چې په بدن کې داسې زخم یا په بدن کې داسې زخم یا دانه ولري چې همیشه وینه یا نو ځینې راوځي، یا سلس البول وي، یا نیمه ګونګی وي. دریمه مسأله د اقتداء د صحت د پاره څورلس شی ضروری دي، یعنی دا چې د مقتدی اقتداء په امام پسې صحیح سي، دغه څورلس شی شرط دي. که یو د دغو څورلسو شرطو څخه نه وي موجود، د مقتدی اقتداء نه صحیح کیږي. اول مقتدی به د امام د متابعت نیت کوي، هغه چې موږ وایو اقتداء مې ده په دا حاضر امام پسې، دا د متابعت نیت دی، او دغه نیت به د تکبیر تحریمه سره مشتی او یو ځای وي. دوهم نر امام به دا نیت لري چې ښځې په ما پسې اقتداء کولای سي. که امام د ښځو د امامت نیت نه درلودي، نو د ښځو اقتداء نه ده پسې صحیح. دریم امام به تر مقتدیانو د مخه وي. څلرم د امام حال به د مقتدیانو تر حال کښته نه وي، مثلا امام نفل لمونځ کوي او مقتدی فرض، په دغسې حالت کې هم اقتداء نه ده صحیح. پنځم د امام او مقتدی لمونځ به یو وي، یعنی دواړه به د یوه وخت لمونځ ادا کوي، داسې نه چې امام د یوه وخت فرضي لمونځ کوي او مقتدی د بل وخت فرضي لمونځ. شپږم دا چې په څلور رکعتي لمانځه کې به پس له وخت څخه د مسافر مقتدی امام به مقیم نه وي. ښه متوجه سه. د اقتداء د صحت لپاره شپږم شرط دا دی چې په څلور رکعتي لمانځه کې به پس له وخت څخه د مسافر مقتدی امام به مقیم نه وي. مثلا زه او ته سره ملګری، زه مسافر یم ته مقیم، زما او ستا د دواړو څخه د ماپښین لمونځ قضا سو، اوس غواړو چې د دغه لمانځه قضا راو، زما اقتداء چې مسافر یم په تا پسې نه صحیح کیږي. د اقتداء د صحت لپاره اووم شرط دا دی چې د امام او مقتدیانو په مابین کې باید د ښځو صف نه وي موجود. اتم د امام او مقتدیانو په مابین کې به دونه نهر یا واله نه وي موجوده چې په هغه کې کوچنۍ کښتۍ تک کولای سي. نهم د امام او مقتدیانو په مابین کې به لار نه وي موجوده. لسم د امام او مقتدیانو په مابین کې به داسې فاصل دیوال نه وي موجود چې د امام حال د مقتدیانو څخه پټوي. یولسم داسې نه چې امام سپور او مقتدی پیاده وي، یا مقتدی سپور امام پیاده وي. دولسم داسې نه چې مقتدی بیل مرکب څخه د امام پر بل مرکب سپور وي. درلسم داسې نه چې امام په یو کښتۍ کې وي او مقتدیان په بل کښتۍ کې. څوارلسم مقتدی ته باید د خپل امام څخه داسې شی نه وي ور معلوم چې هغه د لمانځه فاسدونکی وي. که مقتدی په دې پوهېدی چې د ده امام په اوداسۍ لمانځه کې داسې کار کړی دی چې د ده په مذهب کې هغه کار د لمانځه فاسدونکی دی، بیا یې اقتداء نه پسې صحیح کیږي. څلورمه مسأله هر هغه څوک چې اوداس یې تازه کړی وي په تیمم کوونکي پسې یې اقتداء صحیح ده. د غرنګه هر هغه څوک چې د اوداسه اندامونه یې ټوله پیولي وي په هغه چا پسې اقتداء صحیح ده چې د ځینو اندامو د ماتوالي یا زخم په خاطر یې پر هغو مسح کړی وي یا یې پر موضوع مسح کړی وي او دغه رنګه د هغه مقتدي اقتدا چې په ولاړې لمونځ کوي په هغه امام پسې صحیح ده چې په ناسته لمونځ کوي. پنځمه مسأله، هغه څوک چې په اشاره سره لمونځ ادا کوي په هغه امام پسې اقتدا صحیح ده چې هغه هم په اشاره سره لمونځ ادا کوي، یعنی امام په اشاره لمونځ کوي او مقتدی هم په اشاره لمونځ کوي، د دغه مقتدی اقتدا پسې صحیح ده. خو هغه څوک چې د لمانځه رکوع او سجده ادا کوي که څه هم په ناسته سره وي په هغه امام پسې چې رکوع او سجده په اشاره سره کوي اقتدا نسی کولای. شپږمه مسأله، د نفل کوونکي سړي اقتدا په هغه امام پسې چې فرض لمونځ ادا کوي صحیح او روا ده، خو د فرض کوونکي اقتدا په نفل کوونکي پسې نه ده روا. اوومه مسأله، هر هغه امام چې پس لمانځه پو او متوجه سو چې لمونځ یې د بیا اودسۍ په خاطر یا دا چې کالی یې مردار و نو صحیح، پر ده دا لازمه ده چې د خپل قدرت پر اندازه ټول مقتدیان خبر کړي چې لمونځونه مو راوګرځوي او دی په خپله هم باید هغه لمونځ راوګرځوي. اوس په هغه عذرونه درته بیان کوم چې په هغو سره د جماعت لمونځ ساقطیږي یا پرېښول کېدلی سي. ورونو، څرنګه چې مخکې مو وویل چې جماعت سنت مؤکده بلکې د واجب په درجه کې دی او په پرېښولو یې سړی ګناهکار کېږي، خو دغه جماعت ته حاضرېدل په یوه سره د دغه راتلونکو شیانو ساقطیږي. اول، داسې شدید باران چې و مسجد ته تلل مشکل سي. دوهم، شدید یخ. دریم، که پر دې بیرېدی چې زه جماعت ته ولاړ سم ما یا زما اولادو یا زما کورنۍ یا زما مال ته ضرر رسیږي. څلورم، شدیده تاریکه. پنځم، بندګرت. شپږم، ړوندوالی. اووم، فلج کېدل. اتم، هغه څوک چې لاس یا پښه پریوي. نهم، مریض. لسم، شل. یولسم، د لارو او کوڅو چکر کېدل. دولسم، ضعیفه سپینجری. درلسم، د فقه مسائل د کول. څوارلسم، د لوږې په وخت کې د ډوډۍ حاضرېدل. پنځلسم، د مریض پرستاری کول. شپاړسم، د سفر د پاره آمادگی او تیاری نیول خو په خپل په سفر کې د جماعت لمونځ نه ساقطیږي. اوولسم، په شپه کې شدید باد او توپان. اوس به هغه شیان در وښیم چې د امامت دپاره تر نورو ښه او بهتر دي. ورون، د مسلمانانو په یوه ډله کې په دوی کې هغه تر ټولو عالم د امامت وړ او مستحق دی. که په علم کې تقریبا ټول سره برابر و بیا نو په دوی کې قاری، یعنی چې قرآن مجید یې ښه په تجوید سره زدوي او وایي، دغه د امامت حقدار دی. او که په قراءت کې هم سره برابر و بیا نو هغه په دوی کې پرهیزګار مستحق دی. که په تقوا او پرهیزګاری کې هم سره یو شی و بیا نو هغه چې د عمر د لحاظه په دوی کې مشر دی هغه دی امامت وکي. که په عمر کې هم سره یو شی و بیا نو هر یو چې خوش اخلاق دی هغه دی لمونځ ورکي. او بیا افضلیت د هغه چا دی چې په شکل او قیافه کې تر نورو شوي. او بیا هغه کسان چې د نسب د لحاظه تر نورو شوي لکه سید. او بیا هغه څوک چې ښه آواز لري. او بیا هغه څوک چې د لباس د لحاظه پاک او پاکیزه وي او د نظافت ډیر مراعت کوي دغه حقدار دی. او که په دغه ټولو کارو کې سره یو شی او مساوي و بیا نو اختیار د مقتدیانو دی. هر یو چې د اکثریت خوښ وي هغه دې د مخه کیږي. اوله مسأله، که خلق د شخصي اغراضو په خاطر بې له هغه کسانو څخه چې شرع شوولې دي بل څوک امام وګرځاوه ټوله ګناهکاره دي. دوهمه مسأله، د مرئی ړانده، جاهل صحرایی، جاهل ولد زنا، فاسق، یعنی هغه څوک چې په ښکاره سره د شریعت مخالف کارونه کوي، بدعتی، یعنی هغه څوک چې مخالف کارونه په مذهب کې رواجوي، او هغه څوک چې لمونځ ډیر اوږدوي. د دغو امامت مکروه دی ورونو د صحرایي څخه هغه څوک مقصد دی چې د شرعي او چې د شرعي او د لمانځه د احکامو څخه به خبره وي په ولد زنا کې هم دغه شرط پروت دی او د ړانده امامت په دې خاطر مکروه دی چې د خپلو کالو حفاظت نسی کولای او کړانده د کالو او بدن د پاکۍ د حفاظت د پاره نفر درلوده بیا امامت ندی مکرو درېمه مسأله کدو نفرو په جماعت سره المنز ادا کاوه مقتدی چې یو نفر دی باید د امام راسته طرف ته ودرېږي او که مقتدیان تر یو نفر زیات و باید د امام تر شا په صف سره ودرېږي سلرمه مسأله د لمانځه د صفو په ترتیب کې اول باید د سړیانو صفونه وي او بیا د کوچنیانو صفونه تر هغه وروسته د نرشدیانو صفونه او په آخر کې د شذو صفونه اوس به هغه شیان درته بیان کم چې مقتدی باید په هغو کې د امام متابعت وکي یا ونکي اوله مسأله که امام د مخه تر دې چې مقتدی التحیات پای ته ورسوي سلام وګرځاوه مقتدی باید التحیات پوره کی او بیا سلام وګرځوي ځکه د التحیات پوره ویل د لمانځه د واجباتو څخه دي دوهمه مسأله که امام د رکوع او سجدې څخه د مخه تر هغه راپورته سو چې مقتدی د رکوع یا سجدې تسبیحات درې واره وای دا نه ده لازمه چې مقتدی درې واره تسبیحات پوره کی بلکې د امام متابعت بکوي او راپورته کیږي به درېمه مسأله که امام په لمانځه کې یو سجده زیاته وکړه یا تر آخري ناسته ورسته په هیر سره و بل زائد رکعات ته ولاړ سو مقتدی باید د امام متابعت ونکي بلکې فتح دی ورکي چې امام وخپل خطا او سهو ته متوجه سي او که امام و زائد رکعات ولاړ او ودغي ولاړ ته دوام ورکي مقتدی دی په انتظار کښینی که امام بیرته ناست ته راوګرځې دی خوشه ده شه مقتدی دی په سلام او سجده سهو کې متابعت وکي او که د زائد رکعات د پاره سجده وکړه مقتدی دی یوازې سلام وګرځوي نور نو د امام متابعت نسته پښتنه هغه کم شیان دی که امام پریښول مقتدی به هم پریږدي او د امام متابعت به کوي جواب هغه پنځه شی دی اول د اخترو د لمانځه تکبیرونه دوهم اول ناسته دریم سجده تلاوت څلرم سجده سهو پنځم د روژې په ویترو کې دعای قنوت پنځم پښتنه هغه کم کارونه دي ک امام وکړه مقتدی به متابعت نکوي جواب هغه درې شی دي اول د جنازې په تکبیرو کې ک امام تر څلور تکبیره زیات وویل مقتدی به متابعت نکوي دوهم د کم رکن زیاتو یعنی امام تر دوو سجدو زیات سجدې کوي یا دوه واره رکوع کوي پر مقتدی متابعت نشته دریم و پنځم رکعات ته د امام ولاړېدل پر مقتدی متابعت نشته ورونو د فقه په کتابو کې دا قسم مسائل خورا ډیر دي چې په دغه سپیتو کې درانه قلولو امکانات نشته نو ښه خبره دا ده چې د مړي د غسل کفن او د جنازې د لمانځه په بحث شروع محترم ورونو مرګ حق دی او هر چا ته راتلونکی دی نو که یو مسلمان د احتضار یعنی روح ورکولو په حالت کې سو دغه څوک که نروې کښته باید ستونی ستخ داسې پرېستل سي چې پښه یې د قبلې و طرف ته وي او تر سر یې بالښت یا بل شی ورلاندې کړه سي چې مخ یې د قبلې و طرف ته سي او که پر راسته اړخ مخ پر قبله پرېستل سي هم صحیح ده اقربا دې شاوخوا ورته کښېني کلمې طیبه دې په لوړ آواز چې دی یې واوري ورته وایي خو محتضر یعنی دغه څوک چې د روح ورکولو په حالت کې دی دغه دی د کلمې په ویلو سره نه امر کوي ځکه وخت ډیر نازک او د تکالیفو دردو او زحمتو څخه ډک دی دا نه ده معلومه چې تر خوله به سره ووزي او که هر وخت دغه محتضر یو وار کلمه وویل اقربا دی پټه خوله ورته کښېني او دا کوشش دی نه کوي چې پرله پسې کلمې ووایي ځکه ځکه چې په دغه وخت کې مقصد دا دی چې دغه محتضر آخري خبره د کلمې ویل وي او هغه مقصد حاصل شو. البته که دغه روح ورکوونکي پس له کلمه ویلو څخه نورې دنیاوي خبرې وکړي، اقربا دی بیا په لوړ آواز سره کلمه ورته وایي چې دی هم کلمه ووایي. اوله مسأله، کم وخت چې د روح ورکوونکي سا ژر ژر سوه او پښې یې سست سوې، جیګ یې نسوای درولی، پزه یې ژړه او کږه سوه، ټیکونه یې ولوېده او کښته سوه، نو پوه سئ چې د روح وتل یې ډېر نږدې سوه. په دغه وخت کې باید بیا په لوړ آواز کلمه ورته وویل سي. دوهمه مسأله، د مرګ په سختیو کې د سورې یاسین ویل د سهولت او تخفیف سبب ګرځي، نو ځکه ښه او مستحب کار دا دی چې د روح ورکوونکي وسرته یاسین شریف وویل سي. دریمه مسأله، د روح ورکوونکي په حضور باید دنیوي داسې خبرې ونیسي چې د ده زړه و دنیا ته شوق او میلان پیدا کړي، ځکه دغه وخت د دنیا څخه د جلا کېدو او د الله عز وجل و حضور ته د ورتګ وخت دی. په دغه وخت کې د ده په حضور باید داسې خبرې وکړه سي چې دی د دنیا څخه متنفر او بیزار سي او د الله عز وجل و طرف ته میل او رغبت پیدا سي. څلورمه مسأله، قدم لطفا فتا واړوه،